tomong gamit.
په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي موږ د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه دروړو خبرونه له ملیحې امیرزاده
السلام علیکم تا ټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا نن د پاکستان په قربتوب د افغانستان سولې پروسې په لړ کې 15 سولور اړخي ځغونډه پیل شوې ده په پیښور کې په دوه پر لپسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوې ده او ملګرو ملتونو پر روس حق کړي چې د یوې مهمې کلیزې په موقع د کرایمیا د نسلي تاتاریانو د حقونو درناوی وکړي تفصیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه 15 سلور اړخي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د دې جاجه خستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوچ ول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوی استازي توپ کوي نوموړي تر غونډې وړاندې مشال ویډیو ته ویل
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي
د پاکستان بارنو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ ډولسن هم د دواړو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ ژیون د غونډې نور ګډونوال دي تر غونډې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي افغان حکومت بیا ویلي پاکستان په مخکینۍ غونډه کې خپل دا ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته کینوي نه ده عملي کړې په پیښور کې په پر لپسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او خواوشه اوولس نور کسان ژوبل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکي شامل دي په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته ویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس تانې په دودو کې د پجګیا روډ په سلم ډیرا کې د سړک غاړې ته شوې دي
زموږ موبایل دي کې ترن اوستلو او دې دوران کې دی ورته ریموټ ډیوایس باندې لاسټ کړی د فرست بلاسټ نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ډی پلانټ کړو او سیکنډري بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیانو یو زمونږ سپایي چې دی د اپ کې شهید شوی او دې کې شپږ سیویلین چې دي د زخمیان دي
د ریسکیو یو یو دوه دوه بیان بلال فیضی مشال ریډیو تویل ترولنې چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکي د پیښې ځای ته ورسېدل نو دویمه چاودنه وشوه چې پکې د یو شخصي ټي وي چینل د ګاډي ډرایور د ریسکیو یو یو دوه دوه یو اهلکار او د ایدي ډرایور هم ژوبل شوي دي د لیډي ریډنګ هسپتال ویان وایي د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دي چې د خطرې نه حالت بهر ښودل کیږي د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو ته ویل چې له دې سره روان کال په صوبا کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید
بنو شو یو پخور شو یو هنګو شو یو نوخار شو چې په خیبر پختونخوا شمیره شو کنه په 11 کې
بلخوا د ګوزن وایرس وهلي دغه د نهو میاشتو ماشوم مړ شوی دی په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي په دې وروستیو کې په بنو کې رامنځته شوي درې واړه کیسونه داسې دي چې مور پلار یې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکاریان وو پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي موجوده ده د چین حکومت افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي د اجرایي ریاست د ویان ورسیا جاوید فیصل مشال ویډیو ته ویل د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي د ننګرهار چارواکي دا وکوي چې خوګیانو او چینو لسوالیو کې د وسوالو مخالفینو د خپل منځیو او امنیتي منصوبینو سره د نښتو په ترڅ کې 22 وسوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په وژل شو کې د طالبانو د سلورو کمانډرانو په ګډون 9 وسوال شامل دي. بلخوا د چینو لسوالی په کرکرې سیمه کې د داعش او طالب وسوالو ترمنځ نښته شوي چې په ترڅ کې 15 داعش او 3 وسوال طالبان وژل شوي دي. د یادو نښتو په اړه کومې وسوالې ډلې تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې نن د پخوانی شوروي امیر جوزف ستالین لخوا په 1940 کال کې له کرایمیا نه د نسلي تاتاریانو د ډلهییز ملک په درې کلیسې په موقع د اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر روپرټ کول ویل وویل چې د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو را په دې خوا په دوو کالو کې دننه د تاتاریانو ځورونه زیاته شوې ده. د هغه په خبره تاتاري چارواکي یرول، ځورول او جیل ته لېږدول کېږي. د مئی پر 2014 په بیان کې نوموړي وویل د اپریل 2014 کال راهیسې د کرایمیا تاتاریانو تلاشي اخیستل کېږي، کتابونه ضبطېږي او ګرفتاره کېږي. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د آی ایم ایف مرستیال مینیجینګ ډایرکټر ډیوډ لیپټن پرون وویل دی چې د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کوي. ایران ته ویلي دي چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړي. او د امریکا سپینه ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونی بمي چاودنې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شو او 100 زیات ژوبل شو او غندلې او دای د ولسي خلکو په خلاف وحشیانه حملې بللې. د ټولو خونړۍ پېښه د الشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکېټ کې وشوه. اسلامي دولت وسوالې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړه او دعوه کوي چې په ترڅ کې 40 کسان وژل شوي دي. په تعقیب یې یوې ښځینه ځانمرګي برید کړې. د مارکېټ دننه ځانوال وځولو وزیر اعظم حیدر البادی له چاودنې وروسته د الشاب ضلع د امنیت مسؤل د نیولو امر کړی دی. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولای کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو یو افغان شنونکي وایي پاکستان غواړي د دغو خبرو د قربتوب په ترڅ کې نړۍ ته وښيي چې ګوندې دغه هیواد له زړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دي. د امریکا نه د دنیا نه بل لوبه په میدان کې راوچوي چې موږ مذاکره کوو او افغانستان اشتراک نه.
نن پېښور ته نږدې په شوې بمي چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر بیا هم نن په شوکدر کې د اف سي سرتېرو د فراغت غونډې یا پاسنګ اوټ پرېډ ته په وینا کې هیله وښوده چې د دغو ځوانانو قربانۍ به رنګ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان فورسز اور ان جوانوں کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہوگا.
او د نړۍ رنگونه خبرونه کې د هالیوډ د نوو فلمونو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
You are humanity's final hope. I left you a path.
اف سی آر او پښتانه ونیس پروگرام هم اوري. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اوریدم کو تاسو په خبرونو کې واردل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اخیزو غونډو پنځم دور نن پیل شوی دی. هم له اسلام آباد خپلې خبریالی رابعې اکرم خان ته ورزو. رابعې، کې تاسو راته ووایي چې دغه غونډه څه وخت پیل شوه، کم د کومو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، او که په دغه اړه کوم نوي معلومات ملاسته راوړي وي چې موږ سره شریک کړي.
هارون صاحب، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن د ماسپښین دوه بجې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشروري د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوي. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي ډینګ شوژن کوي. هارون صاحب، د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو په دې ورځ کې چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. ضرور وانه ملکونه د مذاکراتو هواره لپاره خپل کوششونه کوي. هغه څه دا پنځم غونډه چې ودا د اپریل په میاشت کې دا خود طالبان د انکار نه پر ځای غونډه د څنګه ښکار شوی و. ډېر کې ضرور غونډه مخکې په اسلام آباد او کابل کې هم شوې دي. بلخوا هم نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکایي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه نن مذکر کېدونکي د ترور اړخیز کونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو وی خبرې شوې دي. د ډاکټر زاخلوال تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره هم ملاقات
کړی وو. صحیح شو. ډیره مننه اوریدونکو. د ربیع کرم خان نه مووریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه پیل شوې. په دغه غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې. نو په څلور اړخیزه غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي. خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادۍ رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زاخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې ژمنې تمنا لري. ښاغلي زاخلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نشي باید څلور واړه هېوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو.
پیل کې تعهدا چې قبلا
بلکې پر هغه ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه هم غواړي چې بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
د اجمل اند رپورټ موردو. بل پلو اوریدونکو، د افغانستان اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان اړباسي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر له عبدالله سره ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرسته وکړي. پر دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زیب رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د دې هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عمله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه. اما زیات یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نو موږ ترلاسه کړې. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د څلور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه یې وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 می څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان دوری استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داراست تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د نشتهای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات زور صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وسوال طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام مرکبی.
دا مشال ریدیو دا.
اوردن کنه په خبر ته نږدې د متری تانی په حدودو کې د پولیسو پرې وګاړي دی و ماین چاودې دو په پیخه کې یو پولیس سرتیره وجل شوی او یو شمېر نور کسان ټپي شوی دي. غلام غوث له پیخه را معلومات راکوي.
د پېښور د متره تانی په حدودو کې په اسلام ډیری کلیواله سیمه کې د دوو بمی چاودنو په لړ کې ډی ایس پی سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یولس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوبل شوي دي.
زمونږ دلته په روټین کې زمونږ ناکبندي لګي چیک پوائنټس لګي، هغه چیک پوائنټس مانته د مخکنه چې کوم میلیټنټس وو هغوی دوی ته یو آی ډی پلانټ کړی وه، موږ هغه ناکبندي د هغه ځای نه ریموف کړي وه، بل ځای ته مو شفټ کړی وه. نو دوی بیا کتلي چې کله په انتظار کې چې موبایل د دوی راشي، نو زموږ موبایل دی ځای کې ترن اغوستلو او دې دوران کې دوی ورته په ریموټ ډیوایس باندې دا کړی دی، بلاسټ یې کړی دی، دا فرسٹ بلاسټ شو. بیا د دې نه بعد چې کله دې موقع ته زمونږ بی ډی یونټ مونږ کال کړلو او دا شانته د متعلقه کوم پولیس سټیشن ایس ایچ او زه پخپله او نور مونږ سره پولیس افسران زمونږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول اور رسیدل دی موکې ته، نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ڈی چې کوم دی هغه پلانټ کړو، او سیکنډری بلاسٹ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او سپایان او ځوانان او دا شانته یو زمونږ سپای چې دی دا کې شهید شوی دی او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
په دویمه چاودنه کې د چینل 24 په نوم د یو شخصي ټي وي چینل ګاډي ته هم زیان رسیدلی دی، او د یاد چینل خبریال عارف حیات چې دغه چاودنې سره نږدې موجود وو مشهد ریډیو ته وایي
زمون یو گاڑی دلته ولاړو او په دیم گاڑی کې ورپسې زه او ډرایور زل تر اورسلم نږدې راورسلم سپاټ تر اورسلم مون گاڑی واپس ترن کو دلته مو درو څنګه گاڑی اوته د گاڑی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم باندې آی ډی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا درې نو سلور کزو پورې ضرورت په شابندي وښتلم.
په پیښه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوی دی، او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشهد ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی دا. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترهګرۍ ځپلو په کار کې اوږه په اوږه ولاړ دی. نوموړي هیله ښودلې چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې به د هیواد امنیتي وضعیت ژر ښه شي. گورنر دا څرګندونې نن په شوکدر کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په مناسبت جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. شانواز ترکزی یې تفصیل راکوي.
دا شو قدر فرنټیر کانسټیبل قلا کې دننه د 1915 اویا تربیت اخستونکو د اف سی د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال د فر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمې نشته ده، او هغه به کوشش کوي چې د اف سی ځوانانو ټول ستونزې هواره کړي.
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے.
د دې ځوانانو په مهنت سره به په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی. دا زموږ د حکومت یو چیلنج دی، او په دې باندې ته تیزی سره کار روان دی. دا ترهګری چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل، تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې موږ ډیر څلوېخ کړه په خوالي دلې او
30-40 سال پهلے دیکھ چکے ہیں.
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علي قتلی وویل چې د ترهګری ضد جنگ کې د اف سی ځوانانو ډیر قربانۍ ورکړي.
2006 سے لے کر اب تک 346 ایف سی کے جوانوں اور
دیوائی چی دا کال 2000 اوشپگم نا تردی دا مدریس و اوشپگ سلویخ دا ایف سی زوانانو او افسرانو دا جوان قربانی ورکڑی. هم دغه موده کې سلور سوه او اتنوی ځوانان او افسران د ملک ته حفاظت په خاطر زخمیان شوی دي. د قامی عملداري د منصوبې د لاندې د اف سی یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشي ځواکونو سره اوګه پوګه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي. د تربیت نه فارغ شوي دوه تنان چې نن د اف سی سپایان جوړ شو ویل چې هغوی خوښوي چې ګنې د ترهګرۍ ضد جنگ کې برخه واخلي.
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ موقع سب قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږ ډېر زیاتره خوشاله ورځ ده، او مونږ به کوم د ملک خدمت کوي. خدا خپل خپل پلاټان ته تجلیږي پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله سمون چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی به ملک او قوم حفاظت کوي.
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو لپاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ، او د 100,000 روپو امداد یې د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړی. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
د سولې پر لور
ټول تخ
خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدم کو په پاکستان کې د بیمې د سرکاري ادارې یا سٹیټ لایف انشورنس کارپوریشن اف پاکستان ملازمینو پرون سه شنبه د کراچۍ پرس کلب ودانه مخې ته دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وویل پر دې سربیره چې یاده اداره په ګټه کې روانه ده او د هیواد لپاره خدمت کوي حکومت غواړي د وصدارتي حکمنامې له لارې شخصي کی. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال محمد عمران رپورټ راکوي.
د سٹیټ لایف انشورنس کارپوریشن یا د بیمې سرکاري شرکت کارکونکي وایي چې د دوی اداره نه یوازې پاکستان ته د خپل سرمایه کاری 2% ورکوي بلکې په لکونو غریبانانو سره هم مالی مرستې کوي. خو مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF لپاره دا اداره شخصي کوي. د ادارې د کارکونکو د سازمان یا سٹیټ لایف فیلډ ورکرز فیډریشن اف پاکستان عمومي سکتر سہیل کامران وایي چې د سٹیټ لایف قیمت شاوخوا 800 ارب روپے دی. مرکزی حکومت په خپل پالیسۍ کې یوازې د تاواني ادارو د شخصي کولو خبره کړې وه خو اوس د خپلې خبرې نه پشا شوې دي.
سٹیل مل یا دوسرے ادارے وہ منافع میں نہیں ہے.
دیوائی سٹیل مل یا نور ادارے چې ګټه نه کوي کاغه شخصي کوي نو جواز جوړي گی. خو سٹیټ لایف خو ګټور ادارہ ده. لبد مرغد نړیوالې مالیاتی ادارې یعنی IMF سره د یوې لوازنامې په بنیاد د ملک د ګټورو ادارو د ختمولو هڅې روانې دي. خو موږ دا وایو چې دا واک هیڅ چا سره نشته چې شپه په شپه دا ادارې شخصي
کړي.
د سٹیټ لایف د کارکونکو په وینا چې پشپګم اپریل 2018 د یو صدارتي حکم د لارې د دې شرکت د شخصي کولو پریکړه شوې وه. د دغه ادارې د کارکونکو د یو سازمان ایریا منیجرز فیډریشن یا د سیمه ایزو مشرانو د سازمان صدر نئی میرانا مشال ریډیو ته وویل چې دا احتجاج یوازې د ادارې د کارکونکو لپاره نه دی بلکې سٹیټ لایف کې په لکونو ماشومانو کونډو مشرانو پیسې لګولي د کومو چې هغوی ته مناسبه ګټه ورکول کیږي. خو شخصي کولو سره به د هغوی نه هم دغه ګټې واخیستې شي.
پتہ نہیں گورنمنٹ کو کیا نقصان ہے اس سے حالانکہ یہ ادارہ کما کے
دیوائی نه د معلومات چې حکومت ته د دینه ستاوان دی. پدې کې د کونډو یتیمانو پیسې دي. پدې کې د هغه خلکو پیسې دي چې عمر یې تیر شوی دی. خو نن حکومت دا هر څه تباہ کول غواړي. موږ دا وایو چې د سٹیټ لایف شخصي کولو ته به کله هم حکومت نه پرېږدو او د دې ادارې د بچ کولو لپاره موږ هر حد پورې تلو ته تیار یو. د ذکر ده چې د سٹیټ لایف ری ارګنایزیشن 2018 یا د بیمې د شرکت بیا سمولو قانون 2018 په نوم یو بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی. ولې د سینټ نه دی منظور شوی او د سینټ پر روانه غونډه کې به دغه بل وړاندې کیږي چې وروسته به دغه اداره شخصي کړی شي. د دې وړاندې داسې راپورونه راغلي وو چې حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې ته د سټیټ لایف اف پاکستان په شمول د یو شمیر ادارو د شخصي کولو باور ورکړی دی او ویلي دي چې د کال 2018 د اخر پورې به دغه ادارې شخصي کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو دا پاکستان ڈان رسپانی ولی کنا وای دی پیپلز گون سینیٹر بابر اوان پ سینیٹ کے یو بل باندې کړه چې په کلیو کې مته غوښتل شوی چې خزو ته د سپریم کورټ د قاضیانو یا ججانو په دریو کې یو برخه ورکل شي. خو حکومتي لوري دغه خبره مخالفت کړی دی. د دې لیکنې تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
ډان رسپان لیکي چې د حکومتي غړو د مخالفت باوجود د پیپلز ګوند سینیټر بابر اوان د نهه پورس سینیټ ته یو بل وړاندې کړ. په بل کې سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د دستور د 34 مادې تر مخه دی په سپریم کورټ کې خزه ججانې شامل کړل شي. د پاکستان د دستور په 34 ماده کې راغلي دي چې د قومي ژوند په ټولو میدانونو کې بعد د خزو د ګډون د یقیني کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. د پیپلز ګوند سینیټر په خپل وینا کې وویل چې ښځې د تعلیم، صحت، سیاست او پوسټ په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي او دا چې په لاندې کچه د عدالتونو قاضیان هم جوړېدی شي. خو ولې د هیواد په تاریخ کې له ښځو ته د سپریم کورټ د ججانو د جوړېدو موقع نه ده ورکړل شوی؟ نوموړي په حکومت غږ وکړو چې د بل مخالفت دې نه کوي. د سینټ درویشت غړیو د بل په حق کې او 1500 په مخالفت کې رایه ورکړې. د مسلم لیگ نون د حکومت د قانون وزیر زاید حامد هم د بل مخالفت وکړو. په عین حال کې د اپوزیشن غړیو د ایوان نه د وزیر اعظم نواز شریف د غیر حاضرۍ پر ضد د احتجاج په توګه د قانون سازۍ په عمل کې برخه وانخسته او د سینټ د غونډې نه ووتل. د سینیټر په اصرار د سینیټ چیرمین رضا ربانی بل ایوان ته د رایو لپاره وړاندې کړو او بیا یې د نور بحث لپاره کمیټې ته ولېږه.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د ملیحې امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین 15 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې شروع شوې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. په پېښور کې په پرله پسې دوه بمي چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس تھانے پادودو کے دا پچگیا روڈ پاسلم ڈیرا کے دا سڑک واڑے تشوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار دا پیخی ذمہ واری من لے. دا خیبر پختونخوا پبنو کے پرون دا پولیو نوے کیس مخے ترا غلی دی. پا خیبر پختونخوا کے دا پولیو دا مخنیوے ادارے او چارواکی نن مشال ریڈیو تول چے لدے سر روان کال پا صوبہ کے دا پولیو کے سنو شمیر شپگو او پا پاکستان کی اول سوتاو رسید. دا چین حکومت دا افغانستان لامنیتی زواکنو سر دا ہمکاریش منکڑی. ولسمشر شی جن پنگ پرون پا پیکنگ کے دا افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې خوګیانو او وچینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د خپل منځي او امنیتي منصوبینو سره د نښتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د یادو نښتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې نن د شوروي پخوانی شوروي عامر جوزف ستالین لخوا په 1944 کال کې لاکرایمیا نه د نسلي کاتاریانو د ډله ییزې ملبدرې کلیزې په موقع د اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر وویل د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو راپدې وه. په دوو کالو کې د تاتاریانو ځورونه زیاته شوې ده. او د پیسو نړیوالې ادارې انټرنیشنل مانیټري فنډ یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداری ورکړې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په برآمد تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې وسنجوي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنګونه چې زموږ همکار ګلیازي جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال اړ یونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنې. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره فندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداري ناسا د کیپلر دوربین لاري له نظام شمسي بهر د ځمکې په شان د سلو نه زیاتی سیاري موندلې دي. په دې کې نه سیاري داسې دي چې خپل ستورو ګیر چاپیر چکر وهي او دا هم ویل کیږي چې دا د اوسېدو قابل دي. دا په دې معنی ده چې په هغه سیارو کې اوبه په مایا حالت کې موجود دي او د ژوند پکې ممکن دي. دا موندنې د هغه 2479 سیارو برخه ده چې کیپلر دوربین موندلې وي. د کیپلر مشن ساينسدان ډاکټر نیتلی بیتیلا وای چې د حساب کتاب تر مخه په کائنات کې تر 10 اربع پورې سیاري د اوسېدو قابل دي. د دوی په وینا شاوخوا 40% ستوري د اوسېدو قابل دي، خو دا د ځمکې جسامت نه 1.6 چنده وړوکی دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د اوسېدو قابل تر ټولو نږدې سیاره سیاره لزمکه نسومره په فاصله کې ده نو نوموړی وای چې تر ټولو نږدې سیاره د یو لسو کالو په فاصله کې پرته ده د ناسا ادارې یو بل چارواکی پال هرتس وای چې د دوی حتمی هدف دا دی چې د اوسېدو قابل سیارې د رڼا جاج واخلي چې په هغه ځای کې د اوبو بخارات اکسیجن میتین او کاربن ډای اکسایډ په شان ګیسونه معلوم کړل شي دا ګیسونه په ممکنه توګه د ماحول او ماحولیاتي نظام معلومات ورکولی شي د کیپلر دوربین نوم نشاط السانیا وخت کې د فلکیاتو کارپو جوهانس کیپلر په نوم کېښودل شوی وو او دې دوربین د 2009 کال مارچ میاشت راهیسې کار شروع کړی وو د نړۍ نورو برخو په شان د مغربي یورپ شمالي مغربي افریقي او شمالي او جنوبي امریکای کې خلکو د مې په نهمه د نظام شمسي تر ټولو وړوکی سیاري اتارت ننداره کړي د اتارت سیاري ننداره د سحر له یولسو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې وه په دې وخت کې اتارت سیاري د لمر سترګې او ځمکې ترمنځ سفر کاوه دا ننداره په یوه پیړۍ کې دیارلس یا څوارلس وار کېږي داسې موقع به په راتلونکي 2019 او بیا به په 2022 کال کې راځي که څه هم دا ننداره دوربین یا بغیر له علی ممکنه نه به او خطرناک هم و خو د فلکیاتو کارپوهانو او نورو ټولنو د ځانګړي فلټر له لارې د ننداري اهتمام کړی وو د دې ترڅنګ په ځمکه او خلا کې دوربینونو په مرسته دا ننداره نیخ په نیغه ښودل شوې وه اتارت سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په اته اتیا ورځو کې چکر مکملوي د اتارت سیارې حجم وړوکی دی ځکه طاقتور دوربین له بغیره قتل ممکن نه وي د امریکا خلای ادارې اتارت سیارې ته دوه مشینونه لیږلي ول میرینز لسم نومي خلای جاز نور لسوا سلور اویم او نور لسوا پنځه اویم کې اتارت سیارې سره نږدې تیر شوی وو د دې وروستو میسنجر نومي خلای جاز په 2015 کال کې تر څلورو میاشتو پورې اتارت مدار کې تیرې کړې وې پروفیسر رادی وای چې میسنجر خلای جاز اتارت سیارې په اړه ډېر ګټور معلومات ورکړي وو د دې په خبره دا یو بغیر له هوا سیاره ده چې پکې ویل وی کندې دي له پیړو راهیسې د انسانانو لپاره یو مهم ځناور اوښ په اړه یوه نوې څېړنه شوي په دې څېړنه کې ویل شوي چې د دې جنیاتي ترکیب له وجې په تجارتي لارو اثرات پرېوځي چې له کلونو راهیسې پرې انسانانو سفرونه کول په دې څېړنه کې شامل ساینسدانانو تر یو زر نه زیات اوښانو ډي این ای یا د وینې نمونو جاج اخیستی دی ساینسدانان وایي که څه هم اوښان له یو بل نه په سوونو میله لرې دي خو جنیاتي ساخت یې ډېر مشابهت لري په تحقیق کې شامل یو پروفیسر اولیور هانټ وایي چې د اوښانو څېړنې کې تر ټولو دلچسپ خبره دا معلومه شوې چې د اوخانو تاریخ په خپل د انسانانو تاریخ سره سونه مطابقت لري نو موړي له بيبيسي سره په خبرو کې ویل چې اوخان له پیړو راهیسې د انسانانو هم سفر پاتې شوی دی او د غشان پر اوخانو سیړنی سره د خپل تاریخ نشاندهی کیږي شاوخوا 3000 کال وړاندې انسانانو د کوپان والا اوخان د سامانونو او سفر لپاره کارول او د شلمې پیړۍ په منځنۍ موده کې په اوخانو زیات بوج اچول رجحان زیات شوی وو په یو وخت کې به تجارتي قافلو کې په سونو اوخان وو چې د شمالي افریقا له دشتونه د عرب ټاپوګانو تبایه سفرونه کول د استرالیا محققین وایي چې د سمندر سطح لوړیدو او د ځمکې پیدو لوجې د بحر الکاهل 15 جزیرې غرق شوې دي او د اوبو لاندې راغلي دي د اوبو لاندې راغلي جزیرو کې د جزایر سولومون یو برخه هم شامل ده چې په هغه ځای کې انسانان آباد نو خو په نور جزیرو کې زیاتره کلی د سمندر د اوبو لاندې شوې دي د محققینو په خبره دا د بحر الکاهل ساحلي علاقو کې موسمیاتي بدلون اثرات په اړه لومړی ساينسي تحقیق وو او د ساينسي تصدیق پکې شوې دي دا تحقیق انوایرنمنټل ریسرچ لیټرز کې خبر شوې دي چې پکې د دریدیش جزایر جاج اخستل شوې دي په تحقیق کې له نور لسبا وصل وختم نه تر 2016 کال پورې د جزایر فضائي او سټلایټ عکسونو تاریخي پس منظر او مقامی معلوماتو سره وړاندې کړل شوې دي په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې په جزیرو کې له 2 لسیزو راهیسې د اوبو سطح لوړه شوې ده دغه 15 جزیرې چې د اوبو لاندې شوې دي ټوله رغبه یې 2 لس اکړه وه او مچیمارو دغه جزیرې استعمالولې خو پکې آبادي نه وه د تحقیق مصنف سایمن البرټ وایي چې دا د شګو جزیرې نه وي د یادونې ده چې جزایر سولومون په سلګونو جزایرو یو ملک دی چې آبادی یې شاوخوا شپږ لکه او څلوېښت زره ده دا د استرالیا نه زر میله په فاصله کې ده او اوس د فلمي نړۍ خبرې
پیکه
ہے کیا
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 790 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 950 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر، فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مدرس ڈے دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا سیول وار دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما وتلی اداکار ټام هانکس نوی فلم انفرانو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ټریلر فلم دی. دا د اینجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډین براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. د فلم عکسبندي د اټلی په وینس، فلورنس او د هنګری په بوډاپست کې شوې ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end.
Zumbrist. American billionaire.
He said someone needed to take action.
He has left this map.
Is this supposed to be a puzzle? See, you can find.
Zumbrist created a plague.
If the plague exists, do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it?
Without Professor Langdon, no one could find the virus.
Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side.
Let's get him!
Now is the time. Today is our rebirth.
د ماشومان لپاره د هالیوډ مشهور فلم سیریز آیس ایج پنځم فلم آیس ایج کولیژن کورس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا انیمیټډ فلم دی. دا آیس ایج پخوانی څلور فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات وقل شوي ول. په هغه څلور واڼو فلمونو 340 ملیون ډالر لګښت راغلی و. په ټوله نړۍ کې یې د 2.8 ارب ډالرو کاروبار کړی و. فلم آیس ایج کولیژن کورس به د جولای په 22مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There she is, the mother of all asteroids, screaming towards us.
Do you mind?
This summer.
We're facing extinction, Buck.
No worries. This tablet holds the key. We go to that crash site, search for cosmic clues, and then figure out how to stop it.
Who's dumb enough to think they can stop an asteroid?
Crashing any reporting for duty. Duty.
The end of the Ice Age.
While you run for your lives, we'll be high in the sky, safe as those birdies. Lucky shot.
Oh, boy. It's just the beginning.
What is this place?
Geotopia.
Of a new age.
The secret to saving the world is here.
Please, the algae of my eye. I'm getting butterflies.
I'm getting nauseous.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم اداري لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیمی شیرګل هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان د هغې پیښې وروستو انتقام اخلي چې پکې یې زوی مړ شوی وي. دا فلم د ممبئی میټرو پل د غورځېدو په پیښه جوړ دی. فلم اداري به د جون په 10مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
خبر پکی ہے کا لڑکا کڈنیپ ہو گیا.
تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں.
8 سال کے بچے کو بھی پتا ہے پاور کیا چیز ہے, کس کو اٹھانا چاہیے, کس کو نہیں اٹھانا چاہیے.
یو بلڈ
جو کہوں گا نہیں سمجھو گے. 5-10-15 سال بعد شاید کہے کا اثر ہوگا. کہہ رہا میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے. چھوٹا سا بڑا منہ کھول کے کوئی کھا رہا تھا, اس کے اندر کھو گیا میرا بیٹا. غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتایا منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
آئی واز دا آئیڈیل ووٹر.
اپنی گھر گرہستی آٹے دال میں الجھا ہوا, جو سپنا دکھایا دیکھ لیا, جو ٹی وی نے بولا, جو اخبار نے بولا مان لیا. لیکن تم میری دنیا مجھ سے چھیرو گے, میں تمہاری دنیا میں گھس جاؤں گا. کیسے ڈھونڈو گے؟ کپڑا لتا شکل صورت سب 125 کروڑ جیسی ہے میری، نہیں ڈوب پاؤں گا۔
ہندی سینما مشہور ڈائریکٹر رام گوپال ورما نوے فلم ویراپن دویم ٹریلر خوشہ بے دے دا پر رختینی واقعات جوڑ فلم دے۔ ویراپن یو مشہور ڈاکو، هغه دیش کال پوری دا کرناٹکا، کریالا او تامل ناڈو ریاستونو زمکی او زنگلونا پا قبضہ کیا خستے ہو، پا هغه دا یو سلسلو اتیا کسانو چپکی نه نوی پولیس والا او دا زنگلاتو افسران شاملو دا وجنی تورو نو، ویراپن نه سوا پوری اتیان وجلی وو۔ پا دی فلم کی دا ویراپن دا وجلو مشن خودل شوی دے۔
ویراپن جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا۔
کیا لکھا ہے؟ مدد۔
تو راکشس خود اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے۔
میرا وہ،
ہمارے پاس فورسز زیادہ ہیں، ویپن زیادہ ہیں، پاور زیادہ ہے،
مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ مجھے اس کے ساتھ،
اللہ بچا دے گا میں، پولیس کو کیا، اور اب پورا گورنمنٹ کو اڑا دے گا۔
دنیا کے لیے میں راکشس، راکشس۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل۔ اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي، په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم۔ تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم۔
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه۔ اف سی آر او پښتانه،
د مشال راډیو پونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم۔ اف سی آر یا فرنٹیر کرائمز ریگولیشن که یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د پاچا د ولس ژوند اغیزمن کړی، نو بل خوا یې دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حده محروم او بې برخې ساتلی دي۔ د پاچا ولس ته د خپلو پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخته ورکړل شوی، بلخوا همدغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري۔ اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه کې قبایلو ته د رایې د حق ورکول کېدو او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه شوې ده۔ پر فاټا د انګریز د وخت فلسوي قانون فرنټیر کرائمز ریګولیشن ځای ولسته یو شمیر ستونزې جوړ کړې دي۔ قبایلو ته په 1990 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت وو او فاروق لغاری د پاکستان ولسمشر وو، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رایه دهی یا په انتخاباتو کې د سړي سر رای ورکولو حق ورکړل شو۔ که څه هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نسوای اخیستلی۔ دا چې بیا استازي د چا په رایه منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وایي،
د 1990 نه مخکې زمونږ په فاټا کې د ووټ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه 1400 تقریبا 1500 ملکانان وي، لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ایم این اے انتخاب کولو مخکې مخکې خو به داسې وه چې جرګه به اوشوه، نو په جرګه کې به فیصله اوشوله چې فلانکې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو، نو چې دا څومره ملکانان به وي، هر ملک ته به یې کور ته چې هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغې کور ته به د ووټ چې کوم هغې روپۍ به وې هغه کور ته به ور لګل دا هغه نارو څخه بیا لکه سم مقابله شروع شو نو دا مالکانان باندې نو هر یو ممبر به دا کوشش کوله په څلور زره په پنځه زره روپیه باندې باندې په دې نه یاد اسې خپل قیمت وو ته غابه یو او په هغه باندې به دا مالکانان نو وټ اخستلو او هغه به منتخب کېدل نو دا هغه نارو څخه بس د بکسې ضرورت پاتې نه شو
دا چې د ووټ بکسه څه وخت فاټا ته راغلل ملک نثار علي خان زیاتوي په 1980 ملسیزه کې ځای ملکانو خپل رائے یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل تر څو خپل د خوښ کاندید انتخاب کړي
بالکل سرکاری اعلان به کېدل لکه چې کله بعد ټول پاکستان الیکشن کېدل او دغه رنګ بعد زمونږ د قبایلي الیکشن هم کېدل نو په هغه کې بالکل بکسې به ریټرنینګ افسر به د سرکار د لاندې خپل ووټ هر چاړي استعمالولو خو البته دا ووټ چې و هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدل او پیسو باندې به خرکه اخیستل دا چې واچو چې د ځوالت د دور نه وروسته یا په دغه ځوالت په دور کې دغه کې مطلب دا الیکشن روان دي چې کیږي
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره رجسټرډ وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هر میاشت وظیفه ورکوي خدا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړی سر رای حق نه ورکول کېدی د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب شوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي
کله چې په قبایلو د خپل ځان د پاره د بالغ رای دی په بنیاد د ووټ حق او غوښتنه کوله نو خلکو به دا خبرې کولې څوک د اصلاحاتو د اف سی آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو چې ګورې کدا قبایل و چېړلې شو ګورې ک قبایل له ووټ حق ورکړې شو دی نو چې بروان شو پته نه لګي قبایل خو به تباه او برباد شي خود ځان سر به د ټول پاکستان تباه کیو مختلف قسم خبرې به کولې خو چې قبایل ته کله د بالغ رای دی په بنیاد باندې د ووټ حق ورکړې شو نو تاسو نه پښتو په قبایلو کې د باندې غرايده په بنیاد چې کوم الیکشن یو شوې دي نو انتهایی پوره من الیکشن شوې دي او وختن په وختن باندې یعنی ډیر په تیزی شدت او قوت نشي کولای خو وختن په وختن باندې د قبایلو چې کوم نمائندگان ناجینو د یو کان نه بلته بهتري دي بلکې نه بلته بهتري
په فاټا کې د وفاق تر انتظام لاندې او قبایلي ایجنسیان دي چې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې ولس چوکي او په سېنات کې بیا اته چوکي لري د پاکستان په سېنات کې د نورو صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبایي اسمبلی غړي کوي خو د فاټا د سېناتورانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي د فاټاوی مشر خبريال صفدر داوړ وایي چې د فاټا منتخب استاذي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي خو د خپل سیمه لپاره هیڅ ډول پالیسی یا قانون نسی جوړولای
کدی کم کاس الیکټ کی کم انتخاب وکي ایم ان ای راولي ممبر د کمی اسمبلی راولي نو هغه به بیا د پاکستان د نور ایم ان ایس په شانته نه دی چې دای په اسمبلی کې आवाज اوچت کینا د څومره ایم ان ایس چې دی ممبر کوم اسمبلی چې دی دا خپل فټا نشي ټچ کولای دا کته وګوري د تیرزل منیر او رغزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرون کې او دا په قاعده د اټاری ترمیم چې پاکستان ولا ترمیم کړو دا عین کې نو هغه په قاعده دای د کمیټې ممبر وو خو په باوجود د پاکستان ته هو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکو عین کې خو دا هغه کمیټې فټا نه شو ټچ کولای نو هیڅ مين چې زمون چې کوم ایم ان ایس دی دا بالکل اسې هلته چې کوم کینی دا د کومې اسمبلی کې یا هلته کوم قانون سازي کېږي هغه د دې هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار دی نشي لوبولای چې خپل علاقې د تقدیر فیصله وکي یا آئین ورته بدل کی یا قانون ورته بدل کی یا پالیسي ورته جوړی کی دا ډایرکټ راځي د پریزیدنت اف پاکستان لاند دې هغه یو وایټ کړي چې هغه با دا کې ترمیم راولي او یا دا صاف فیصله وکړي
د قبایلی سیمه یو مشر وکیل او قانون پو کریم مسعود هم ورته نظر لري وایي چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک لولس مشر سره وي او دوی خپل د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازي نسی کولای د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته دا اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې الته اصلاحات کولای شي زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټریان څخه کم دي دا شل 22 کسان دي دا ستاسو کا ایم کیم ولا وګورئ هغه اتلس نونه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه خبر پور کردار ادا کولای شي د خپل قوم د لپاره د خپل پارټۍ د لپاره په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي هغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې آواز نشي پورته کولای.
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپله خوښه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل سوي استازي لیږلی سي، دا ګام د قبایلو پر ژوند څه اغیز کړی او یا په سیمه کې یې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی؟ د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر انور بیګ داوډ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استازي اختیار نه لري.
بدلون خو داس خاص زکنده بشرله چې هغه اف سی آر ده، هغه قانون ده، هغه د پولیټیکل اختیار دی. پدیش خو قائم نه وی بے واسا وی قبل سے کیا بے واسا وی پولیٹیکل ایجنٹ آل ان آل دا آج گورنمنٹ داس نمائندہ دا چې دولتا چې سکو پخ پلا مردی آگا کڑائی سی ایک نا سیک تے پشتن ولنرتا سیک جواب نشی دن ورستا.
که څم د فاټا عام ولس دوی ته د رایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ ګڼي، خو زیاتوي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د څه ډول ګټور بدلون تمه نه لري. بلخ له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب سوی غړی حاجی شاجی ګل وای چې د فاټا ولسته د ووټ حق او بیا ورسته د ټاکل سوو استادو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کېدلای سي او همدغه واک په دوی کې پوه راوستي ده.
دا دغه د خلک نتیجې روان دي او دا نه دا نتیجه به صرف د عوامو فایده نه وي، دا به اول د پاکستان په فایده وي، بیا به د 100 کروڑ عوامو، بیا به د پاکستان او افغانستان دواړو په فایده وي. په فاټا کې چې خلکو ته اختیارات ملو شي، فاټا مین سټریم لین ته راشي، پاکستان هم په امن کې شو او افغانستان هم په امن کې شو. د خلکو څوک استعمالوي نه، نو دغه سره ډېر زیات شعور راغلی دی او ان شاء الله تعالی دغه شعور د وجه نه به زر قبایل مین سټریم لین ته راشي.
په قبایلي سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مې کله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کمران افریدي څخه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غوندې واک او رول لري.
کم رول چې دی د ایم پی اے یا ایم این اے په سرټن ایریاز کې دی، ماغه رول ایم این اے صاحبانو په فاټا کې دی. ایم این اے یا ایم پی اے کار دی قانون سازی کول، لیجسلیشن کول. په سرټن ایریاز کې هغه د اغلتا نمائندګان چې کوم ناستي هغه سی ایم وی چې کوم د گورنمنت هیډ وی د صوبې کې، دلته چې د عوامي نمائنده گورنر صاحب ناستي، ایم این اے صاحبانو چې سدا شنت ریزرویشن وي هغه گورنر صاحب سره شیر کړي او د گورنر صاحب طرف نه هغه باندې انسټرکشن جاری کیږي څنګه چې په صوبو کې سی ایم صاحب جاری کړي. ډایرکټ انټرفیرنس په صوبو کې د ایم این اے نوی ایڈمنسٹریشن کې اور بل دینے لوا دا ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان خلی و استقاق ہوئی، نو ڈیفینیٹلی چې کم پولیٹیکل ایجنٹ امی اگر دا استقاق نشی مجرو کولے، یو دیر خلی ورکنگ ریلیشن وی وہ ڈیپینڈ کئی پا ایم این اے اور ایم پی اے بانے چی اگر دا خلی علاقی عوام سر سمرا نزدے دے، سمرا حقی کارونوں کی انوال دے، سمرا زمونگا مدد کئی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور رہنمائی کئی چی مونگا کم دے کے غلط روانے چی زمونگا رہنمائی ہو کی اگر کارونوں کی.
په فاټا کې کڅه هم د مودو راهیسې پارلمان ته استازي منتخب کیږي، خو په دغه سیمه کې تر 2018 میلادي کال پورې چاته اجازه نه و چې سیاسي فعالیت وکړي، سیاسي ګوند جوړ کړي او یا د نور پاکستان په شان د یو ګوند لخوا ځان کاندید کړي. په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاد توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کېدل. په 2018 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداری ولسمشر و، نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې یوه اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه چې د هغې د سپارښتنو په رڼا کې فاټا ته سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو. قانون پوه کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولي او وایي چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي.
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم و چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو، نو په هغه وخت کې به دا وشول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلک به وو، نو ټول به په یو خوله وو، په یوه پیج به وو، سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد، یو خبره، یوه کیسه جوړه کړه، صدر صاحب سره به ډسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډسکس کړل. کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې مونږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته آئی چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو، ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري، یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري، یو کس نیم این پی سره تعلق لري، داسې یو دوه کسان د پیپل پارټي سره تعلق لري، نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو. اوس خو چونکه پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو، نو دوی د خپل منشور تحت چې کومه پالیسی وي هغه چلوي. اوس به تورې قبایل چې دوی آزاد قبایل چې کوم دي نشي کېناستلای، نو د دغه اصلاحات سره چې دا کوم سیاسي اکټ الته غزیدلای دی د دې سره قبایلو اشتا اتحاد چې کوم دی کنه هغه ختم شو مات شو.
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې سیاسي شعور بیدار کړی.
د فاروق کشنای چې په کمیټې چې کوم اصلاحات وکړو په دې کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شوه. د دې نه مخکې قبایلو ته سیاسي ازادي نه وه، نه د تقریر ازادي وه، نه د تحریر ازادي وه، او نه هلته چا د پارتۍ په دفتر جوړولی شو، نه د پارتۍ اکټیویټیز سیاسي اکټیویټیز ته کولی شو، نه به د بار نه لیډر بوتلی شو. د هغې نه مخکې هم چې قبایلو کله دا مطالبه کوله نو هغوی مطالبه دا ویلی کېدل چې یاره که دوی ته سیاسي ازادي ورکړل شو دوی خو به مړی وکړي. روزانه به د تنظیمونو په خپل منځ کې جګړې او روزانه چې کوم دی حالات به ډېر زیات خراب وي. خو چې کله قبایلو ته دغه سیاسي ازادي ورکړل شوله او هغوی الیکشن وکړو نو سیاسي کسان یې سیملې ته راغلل.
نوموړي زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي.
ډېر د شعور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفاداتو لپاره نه، د قبایلو د آی ډی پیز لپاره نه، د قبایلو د امن لپاره نه، د قبایلو د بلدیتي الیکشن لپاره نه، د ټو پارټي شون کې د بدلی لپاره نه، او قبایلو د پښتونخوا سره شاملول او پاتا ختمول او د دې څخه پاتا حیثیت ورکول د لپاره نه. په یو متحد پلیټفارم باندې ولر دي، نه جنگ شته او نه جګړه شته دي، او هغه تنظیمونه چې هغه په ملکی شته باندې یو بل سره د ناستې قائل نه دي، خو په پاتا کې هغه تنظیمونه د یو بل سره منګ ناستې او ډېر ضروري وخت چې کوم دی نو دا تیرو.
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حیث حق ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا اوسنۍ حیثیت نوی بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم